ماشاله ډیو دازن ستاسو کوربا اسر الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. کومبې د مهم خبرونو سره ټکی په سن کې د ملت پال او مذهبي ګوندونو مشران وايي پولیسو او ځایي انتظامیه د پښتنو د زورونې خلاف د دوی پښتون قومي جرګې مخه نیولې. خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په نوم د نوي ګوند اعلان وکړ او د جاپان ساحل ساتونکي وايي د هغې امریکایي الوتکې د لټون عملیات ناکامه شوې چې د نومبر پر 9 لوېدلې وه. اوس خبرونو تفصیل. په سند کې د ملت پال او مذهبي ګوندونو مشران وايي پولیسو او ځای انتظامیه د پښتنو د زورونې خلاف د دوی د پښتون قومي جرګې مخه نیولې. د جرګې مشرانو د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال ډو ته وویل ټاکل شوی وه چې جرګه د حیدرآباد په یو ودانۍ کې وشي. د دوی په وینا د دې لپاره یې له مرستیال کمیشنر اجازه هم اخیستې وه خو بیا هم پولیسو پر عین وخت جرګې ته نه دي پرېښي او د ودانۍ مالک یې هم گرفتار کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند مشر سلیم خان ترین مشال ډوته ویل چې دوی با خپل مبارزه جاری ساتي.
قومی جرگی پا ناما جرگی خیوا پالنور پیرس حیدرآباد اٹوبان روڈ باندی بدبختانا سرکار اغا خپل رویه جاری وساتالا. قومونگ دا وایو که دا سرکار زمونگ یو پروگرام بند کی سبا با بیاسه کی گی بلروز با بیاسه کی گی مونگ خو سیاسی پاٹی آنیو ناغا دا پارا نن هم دا کار کهو دی پره نخو انشاءاللہ مونگ با دا پیر پروز بیا لای عمل تیارو بیا با مختزو.
د جرګې مشرانو مسله ډوته ویل چې په سند او نورو برخو کې پښتانه مزدوران کاروباریان او نور اوسیدونکي د افغان کډوالو په نوم زورور کیږي خو د سند حکومت دا نه مني. د حیدرآباد ډیویژن مرستیال کمیشنر سید خالد حیدر شاه مشاله ډوته تایید کړه چې د جرګې اجازه مخکې ورکړل شوې وو خو د امنیتي ادارو له خوا د امنیتي اندېښنو له امله د جرګې د نه کېدو پرېکړه وشوه. پیښور هایکورټ هغو یو سل 9 افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډ په نامه د پاکستاني شناختي کارډ ورکولو امر کړی چې له پاکستاني خودو سره یې بدونه کړي. دا خبره د افغان کډوالو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال ډوته وکړه. هغه ویل عدالت د دوی د دلیلونو په رڼا کې پریکړه وکړه چې پاکستان کې د میشتو هغو یو سل 9 افغان وګړو دا قانوني حق دی چې دغه قانوني دستاویزات ورکړل شي. سیف الله کاکا خیل ویل چې د کیسونو د زیاتوالي له کبله به د یوې لیکلې او تفصیلي پریکړې مخې ته راتله ښایي 15-18 ورځې وخت واخلي. د برسال کې دا چې پاکستان نگران حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې هغه افغان کډوال په زور له ملک باسي چې د اوسېدو اسناد نه لري. د سرکاري شمیرو له مخې تر اوسه د پاسه 4,00,000 افغان وګړي خپل هیواد ته تللي دي. خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په نوم د نوي ګوند اعلان کړی. نوموړي دا اعلان د دسمبر پر 2 په خلیل سیف الله کې د پښتنو د ملي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي د 50 تلین مانځلو غونډې ته د وینا پر مهال وکړ. هغه ویل چې له دې وروسته بار دغه نوي ګوند تر چتر لاندې خپل سیاسي فعالیت پر مخ وړي. د یادونې وړ ده چې خوشحال خان کاکړ تر اوسه له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه د بیلې شوې ډلې مشري کوله. د هغه وروسته دا چې 2022 کال په نومبر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د ګوند مرکزي کمیټې شاوخوا 9 کسان د ګوند له منشور او اساسي قانونه د سرغړونو په تور له ګوند وستل. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 2022 کال د دسمبر پر 19 او 20 په کوټه کې کانګړه وکړه او نوي مشران او عہدیداران یې وټاکل. بل پلو له ګوند څخه ایستل شو مشرانو هم د دسمبر پر 20 نیټه په کوټه کې ورته غونډه وکړه او خوشحال خان کاکړ یې د دوی په وینا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او مختار خان یوسفزی یې شریک مشر وټاکل. پاکستان ځل بیا په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې پر خپل خاوره دی د دوی په وینا د ترګرو ډلو د فعالیت پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال دا وکړه چې هغه وسله والې ډلې په افغانستان کې له خوندي پټنځینو څخه فعالیتونه کوي چې پاکستان ورباندې اندېښنه لري. نوموړي وویل پاکستان مایوس دی چې تر اوسه یې هغه نتیجې ونه لیدې چې دوی یې د افغانستان د حکومت له چارواکو تمه لرله. تر دې وړاندې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي وو چې له پاکستانه په سلګونه زره افغان کډوال ځکه باسي چې د په وینا افغانستان د هغو پاکستانیو وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلي چې د افغانستان له خاورې یې په پاکستان کې عملیات کړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسولیت نه دی. او د جاپان ساحل ساتونکو د دسمبر پر لومړۍ نیټه ویلي چې د امریکا د لویدلې الوتکه د لټون عملیات ناکامه شوې دي. د ټیلټ روټر اوس پر نامه د امریکا د پوځي الوتکه د نومبر پر 9 د جاپان په یاکوشیما جزیرې ساحل ته نږدې لویدلې به وته کسان پکې سپاره وو. وروسته یو سړی وموندل شو خو اعلان وشو چې هغه مړ دی. د جاپان ساحل ساتونکي ځواک ویلي چې وطنه لا هم ورک دی. او تر دې مهال مشال خبرونه اردوونکو خبرونه مو له مشال رادیو وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري. په سند کې پښتانه سیاسي ګوندونه ولی خامي جرګې کول ته نه پریښودل کیږي او دوی جرګه ولی کول غواړي؟
پښتنو باندې مختلف قسمونو باندې تنگول گرفتاریانې کول دا دروازانه معمول افغان ریفیوجیز په تور باندې.
او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو سمیدو پر وړاندې څه خنډونه دي؟
مسئله دا ده چې پاکستان ته افغانستان سره چې کو تعلق سمول غواړي هغه ته به ډېر زیات تکلیف دې کار دی، هغه ته به ځانم بدلی.
او د میرلی بازار دکانداران چې دکانونه یې د پوځي عملیاتو پر مهال وران شوي وای نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسې خبرو کې اوریدونکو هم واورېدل چې په سند کې د پښتنو ملتپاله سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي چې انتظامیه ورته په حیدرآباد کې د پښتون قومي جرګې کولو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي پولیسو هغه ودانۍ تړلې چې پکې جرګه ټاکل شوې وه او د هغه حال مالک یې هم نیولې دی. د پښتونخوا ملي امي ګوند د سند مشر سلیم خان ترین مشال دی وته ویل د پولیسو لخوا له پښتنو سره ناروا چلند روان دی چې خلاف یې دوی د ټولو پښتنو لویه جرګه رابللې وه. بلخوا د حیدرآباد ډیویژن ډیپټی کمشنر سید خالد حیدر منلی چې دوی وړاندې د جرګې اجازت ورکړې وو خو وروسته بیا امنیتي ادارو د جرګې په اړه ځینې اندېښنې څرګندې کړې نو ځکه دا پریکړه وشوه. تفصیل له کراچی د مشال ریډیو خبریال نیازلی راکوي.
د سند صوبې دویم لوی ښار حیدرآباد کې پرون د دسمبر په نومبۍ نیټه پښتنو ملتپاله سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه خو پولیسو ورته په ټاکلې شوي وخت د جرګې د ترسره کولو اجازه ورنه کړه او جرګه چې په کوم حال یا ودانۍ کې کېدله د هغې مالک پولیسو نیولې دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین مشال لیډیو ته وویل چې په سند کې د پولیسو انتظامیه لخوا د پښتنو سره ناروا چلند روان دی. دوی په اړه د ټولو پښتنو لوی جرګه را بللې وه.
قومي جرګې په نامه جرګه ایښې وه پالنور پیرس حیدرآباد اټوبان روډ باندې. بدبختانه سرکار هغه خپله رویه جاري وساتله، د هغه په نتیجه کې هغه حال را باندې بند کو. کومل تورې دا راته ووایه چې ته به کتی دا پروګرام نه کوي. خو موږ دا وایو که دا سرکار زموږ یو پروګرام بند کړي سبا به بیا څه کېږي، بله ورځ به بیا څه کېږي. موږ خو سیاسي پارټیان یو، د هغه دپاره نن هم دا کار کوو. دوی پر نه خو ان شاء الله مونږ به پیر پروز بیا لای عمل تیارو بیا به مختزو.
سلیم خان ترین زیاته کړي دوی د جرګي لپاره وړاندې ل پولیسو مرستیال کمشنر څخه اجازه هم اخیستې وه، خو په عین وخت کې پولیسو هغه ودانۍ وتړله چېرته چې جرګه کېدله. سلیم خان زیاته کړي چې په سن کې د پولیسو ځایي انتظامیه لخوا د پښتنو سره ناروا سلوک کیږي او دوی به په دې خاموش پاتې نشي. د یادې جرګې یو بل مشر او د جماعت اسلامي د حیدرآباد یو ځایي مشر ډاکټر سیف الرحمن بیا مشال لیډیو ته ویلي، په سن کې د پولیسو لخوا د پښتنو مزدورانو، کاروبار کوونکو، گاډو چلونکو سره ناروا ظلم روان دی. هر ورځ پولیس پښتانه کاروبار کوونکي د پیسو لپاره د افغان کډوالو په نوم پورته کوي او زوروي.
پښتنو باندې ورځ پر ورځ مختلف قسمونو باندې تنگول او هغوی کې ہراسمنٹ پیدا کول، گرفتاریاں کول دا روزانہ معمول ہو. افغان ریفیوجیز په تور باندې پورا سندھ کی او بالخصوص کراچی او حیدرآباد کی پخپل وطن کی پخپل کور کی لارے تنگولے.
ڈاکٹر سیف الرحمان وائی د تیر یوی میاشتې راهیسې هر ورځ پولیس پښتانه نسی او د شناختی کارډونو د تصدیق په نامه یې سو ورځې پتاڼو کې بند ساتي. نوموړی وایي دوی هر ورځ پښتانه کاروبار کوونکي د حیدرآباد سن په تورو سیمو کې د پولیسو د تاڼو نه راخوشي کوي. هغه په سن حکومت غږ کړی چې دا عمل به تر کومې روان وي. سن کې د پښتنو ملت پالا سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي او مجبوره کوي چې کاروبارونه ختم کړي او سن نه وځي. خو دوی وایي خپل کاروبار ختم کړو او نه به د سن څخه وځو. دوی په وینا چې د پاکستان آئین هر وګړي ته د ملک په هر ځای کې د ژوند کولو حق ورکوي. بلخوا د حیدرآباد ډویژن مرستیال کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا مشال لیډیو سره خبرو کې منلي چې دوی وړاندې د جرګې رابللو اجازه ورکړې وه، خو وروسته بیا امنیتي ادارو د جرګې په اړه ځینې اندېښنې څرګنده کړلې چې د یادې جرګې سره به په حیدرآباد او سن صوبې په نورو ښارونو کې امنیتي حالت خراب شي، نو ځکه یې پښتنو ملت پالو ته د جرګې کولو اجازه ورنه کړه. بلخوا د حیدرآباد پولیسو تر اوسه د دغه تورونو په اړه څه ځواب نه دی کړی، خو د سن پولیسو مشرانو او سن نگرا حکومت وار په وار ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په سن کې د پولیسو لخوا د پښتنو په زورولو او نورو ستونزو په اړه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند، پی ټی ایم، مدني فعالانو وار په وار خبري غونډې او احتجاجي مظاهرې هم کړي چې پکې په سن حکومت غږ کړي چې کراچي او سن په نورو برخو کې د افغان کډوالو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړل شي. خو بلخوا د سن نگران حکومت او پولیس وایي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سن کې وزوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي، مذهبي ګوندونو، فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ایستلو پریکړه دی بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناده بهرنیانو ایستلو دې کار ته به دوام ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو ته غوږستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، پېښور های کورټ پرون د یو سلو نه زیاتو هغو افغان کډوالو د درخواست اوریدنه وکړه چې پاکستان کې اوسیږي او ودونه یې د پاکستاني مېرمنو سره شوي دي. عدالت د کیسونو اوریدنې پر مهال امر وکړ چې دغو یو سل نه افغان وګړو ته دې د پاکستان شناختی کارډونه ورکړل شي. د براسال کې دا چې د پاکستان د لنډمهالي حکومت تر پریکړې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د دوی د ستنېدو خلاف د پاکستان سپریم کورټ کې درخواست هم جمع شوې چې پکې دا کار غیر آئینی او د انساني حقوقو خلاف بلل شوی. تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوسره کوي.
پېښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت د کارډونو ورکولو امر کړی. د جمعې په ورځ د پېښور های کورټ په دوو قاضیانو ارشد علي او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بینچ د سلو نه د زیاتو هغه افغانانو د اپیلونو د قضیې اورېدنه وکړه چې د پاکستان شهریت لرونکو ښځو سره یې ودونه کړي دي. عدالت د وکیلانو د دلایلو په رڼا کې د یو سل نه افغان وګړو په حق کې فیصله واوروله چې دوی آئینی او قانونی حق لري چې دوی ته د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت دستاویزات ورکړي شي. په دغه اړه د یادو افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکاخیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت د دې امر وروسته به اوس په روانو څو ورځو کې د دې مهم کیس تفصیلي فیصله هم جاری شي.
دې کې لاججمنت اناؤنس شوی دی، اناؤنسمنٹ دی چې لکه هغوی وویل چې لکه او دا دې کې څه فیصله وشوه. بیا مخکې دوی لیکي نو لیکلې ججمنټ چې دننه ډلیور شوی نه دی، هغه خو لکه دی بکینی او دوی بیا لیکي که نه، نو هغې کې به ټایم لګي تقریبا څلور پنځه بجې او پکې لګي شپږ بجې، ځکه چې کیسونه ډېر زیات وو نه، تقریبا څه ایک سو بیس د پاسه کیس دي کې ایک سو نو سر د پی او سی ریلیټڈ ٹو پاکستان اوریجن کارڈ.
پېښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو د جاری کولو امر په داسې مهال ورکړی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه په زور د هستان نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو عملیات پیل شوي دي، او د سرکاري شمیرو تر مخه د څلورو لکو نه زیات اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم د دسمبر د لومړۍ نیټې نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د شړلو په ضد د هغه خواست سماعت هم پیل شوی، کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د کډوالو د واپس لیږلو عمل دی ودرولې شي، ځکه چې نگران حکومت د داسې رقم پیسلو کولو واک اختیار نه لري او دا عمل غیر قانوني غیر آئینی دی او د بنیادی حقونو سرغړونه ده.
مشال لډو ته غوږیسئ. هم د افغان کډوالو په موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په پوله د ویزې او پاسپورټ د شرط پر ضد احتجاجي پرلت د تیرو شپږو اونیو څخه دوام لري. دا پرلت وروسته له هغې پیل شو کله چې مرکزي حکومت په پوله د تګ راتګ لپاره د شناختي کارډ او تذکرې پر ځای ویزا او پاسپورټ لازمی وګرځول. وزارت چان وایي دا شرط ورته د منلو وړ نه دی، بلخوا حکومت وایي دا اقدام یې د امنیت په خاطر پورته کړی، غواړي چې په پوله د خلکو تګ راتګ قانوني کړي. نور معلومات له کوټې د یوتنی په راپور کې.
مشال ریډو سره په خبرو کې د پرلت مشر محمد صادق وویل
تګ راتګ قانوني دی، دا فیصله پر دې شوې ده. اوس چې ته پاسپورټ کې ډرایور بم پر پاسپورټ زی، کلینډر بم زی، لوکل سړی بم زی، پاتیل بم خلک پر پاسپورټ زی، دریل بم زی، او دلته مژو کندهار ډیری یعنی درینا تجارت رښتې رقم رقم داسې حالات دی چې هغه مژو نس کولای د پاسپورټ، دلته زموږ ټولې ادارې خرابې دي.
پر دې محل د لغړی احتیاط مشر غوصله زیاته کړه چې د بلوچستان گورنر ودوی ته تسلی ورکړې ده چې دا ستونزه به ډېر ژر اواره کړي.
زمر سره افغانستان سره کوم رښتې دي یا د افغانستان زمر سره کوم رښتې دي؟ ټول قبایلی مشران او علما کرام د دې د تګ را تک د لارې د پاسپورټ کم پېپکس کمیټي کې کم اس او پی جاری شوی دي، بس دا دی واپس کې گورنر صاحب دی بقاعده خپل د دې پرانستل وکي. دا د ټول لرو بر افغان پرلت احتجاج زمر سره په مایده کې چې بیا په دې ولس کار نه لري، دا به په شناختی کارډو دا به په دسکره باندې زیو راځي.
د ویچ د ویورز لمخه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ د چمن دوره کړي او الته د پرلت د مشرانو سره د لیدو کتو پر مخال تسلی ورکړي وا چې نو مړ به د پرلت د برخوالو د غشتونو د اواری په خاطر خپل کردار ادا کړي او د مرکزی حکومت پورې به د دوی ژغ ورسوي. بلبلو ته د هیواد د بیلابیلو برخو څخه د بلوچستان د لارې د بې اسنادو افغان کډوال و خپل هیواد ته د تلو بهیر روان دی. په کوټه کې د حکومتي چارواکو په خبره چې د بلوچستان د لارې و افغانستان ته د تلونکو افغانانو شمیره د یو لک شل زر څخه اوښتې ده. په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي دوې ورځې وړاندې وایي و خبرې کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویلي وو چې هره ورځ نږدې لس زره افغانان د چمن د لاری و افغانستان ته ستنیږي. بلغړی ته د اومی نیشنل ګوند تر سوری لاندې د پرلت د برخوالو او د هغه بې اسنادو افغانانو سره د یووالي په خاطر د کوټ په ګډون د صوبې په نور شارو کې د دسمبر په لومړنۍ نیټه احتجاجي مظاهرې سوي دي. په کوم کې چې د پښتونخوا ملي اومی ګوند څخه د وتلې ډلې تر څنګ نیشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ سومای مشرانو او غړو ګډون کړی وو. په کابل کې د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد په وار وار د پاکستان له لورې د بی اسنادو افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو پریکړه رد کړې ده. دلته د خبره هم د یادونې وړ ده چې د روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان مرکزي حکومت پریکړه وکړه چې نه یوازې به بی اسنادو افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي، بلکې د چمن او سپیل بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله به د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه د خلکو لپاره پر پاسپورټ تګ راتګ یقیني کړي. د کوم په ضد چې د چمن اولس د اکتوبر د 1 نیټې څخه پر لد پیل کړی دی.
مشال رادیو ته وګورئ، تاسو زموږ پرمونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اردوونکو، پاکستان یو ځل بیا تور لګولی چې په افغانستان کې واک لرونکي طالبان د هغه وسلوالو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه اخیستلو ته تیار نه دي چې پاکستان کې حمله کوي او د خلکو ژوند او مال ته خطر جوړوي. د پاکستان د مونو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په 1 دسمبر 2019 خبری غونډه پر مهال ویل چې د ترګرو ډلو په خاص توګه ترګ طالبان پاکستان خلاف د ګامونو اخیستلو په اړه د وختونو په جواب کې د افغان طالبانو خبرګون نه هلی کون کې دي. هغه ویل چې ترګر په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او پاکستان په دې حق لا جوړه اندېښنه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورنه ردوي، خو د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې په خرابي دودي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وکلرونکو طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد کوټلي او اغېز لرونکي ګامونه واخلي چې په پاکستان کې دننه حمله کوي او د ترګرۍ فعالیتونه کوي. د پاکستان د خارجه دفتر وایاندې ممتاز زهرا بلوچ په 1 دسمبر په اسلام آباد کې د یو بریفینګ په مهال وویل چې د وسلوالو ډلو په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د ګامونو اخیستو په اړه د پاکستان د غوښتنو په ځواب کې په افغانستان کې د وکلرونکو طالبانو غبرګون ناهیلي کوونکی دی. هغې تور ولګولو چې وسلوال په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او په پاکستان کې دننه حمله کوي. هغې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه لري. که څه هم دوه کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوري نظام په سقوط او د وسلوالو طالبانو واک ته پرسیدو پاکستان مقامانو د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو د وخت سره سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خراب شوې. پاکستان څو وارې د افغانستان نه غوښتنه وکړه چې د هغه وسلوالو ډلو په ضد ګامونه واخلي چې په پاکستان کې حمله کوي. افغان طالبان د پاکستان تورونه ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څو واره ویلي دي چې دوی هیڅ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد خلاف وکاروي. د افغان طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده خو هم یو فتوا جاری شوې چې د افغانستان د باندې جنگي جهاد نه دی بللې. یو میاشت پخوا په پېښور کې د افغان طالبانو کونسل جنرال هم دغه خبره وکړه، خو د دې باوجود د پاکستان سره په اړیکو کې سخواله په نظر نه راځي. په اسلام آباد کې د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان وایي چې د پاکستان او د افغانستان خارجه پالیسۍ جوړونکو ذهنونه د ډیپلوماسۍ په ځای په نظامی حل باور لري، ځکه یې ترمنځ اړیکې هم خرابې دي. د مشال رډیو ته وویل،
مسئلہ دادا کی پاکستان تا افغانستان سره چې کو تعلق سمول غواړي هغه ته به ډیر زیات تکلیف دے کار دے. هغه ته به ځانم بدلی او هغه به وخت ورکي، چونکی عدالت کې ذهن زموږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیٹری اپروچ لرو. او ملیٹری دا پاکستان دا کو دی امریکای دا هغه یو خاص انداز کې سوچ کوي، دا ملیٹری مایند سیټ دی او زما کنټرول کې نه دی نو دشمن دی. نو افغانستان ته دی ملګرتیا پدې پالیسی دا همیشه پدې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو.
خو په پیښور کې د جی ان ان ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید وایي چې د دواړو ملکونو د حکمرانانو ترمنځ څه خبرې شته چې د اولس او ژورنالیستانو نه پټې دي، او تر څو چې دغه خبرې ښکاره شوې او حل شوې نه وي دا ستونزه به دوام لري. د مشال لري ته وویل،
د پاکستان افغانستان چې کوم معاملات دي نو ماته دی وخت کې ډیر زیات د کنفیوژن ښکاري، ځکه چې د افغانستان والي سره په ماضي کې زمونږ پالیسی به واضح هوا که الته چې کوم حکومتونه نو هغه حکومتونو سره زمونږ تعلقات پسنګ وو یا د هغې سره زمونږ معاملات پسنګ چلېده نو هغه به واضح وو، کوم بم په هغې پوهیو او عام ولس ته به د هغې پته وه. دا وخت چې زمونږ کوم معاملات دي دا ډیر زیات د کنفیوژن ښکار دي، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د خکولو کوشش ولې نکی.
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورسپانې خبريال حق نواز خنوي چې د افغان طالبانو ته پر هم د اسانه نه ده چې دغه وسلوالو ډلو په ضد ګامونه واخلي.
دغه ډلې که د تحریک طالبان په شکل کې دي او که د حافظ ګل بادر دا په یو وخت کې د افغان طالبانو سره مرستیال مو د هغې سره افغانستان کې د امریکې او د ناټو پر ضد باندې کاروایان هم کړي دي. نو په دې وخت کې افغان طالبانو ته هم دغه مشکل دی چې هغه د هغې پر ضد کاروایي نه شي کولی. دویمه وجه د هغې دغه ده چې هسې نه په دې کې داسې وسلوال پاکستاني چې کوم افغانستان کې ژوند لري او یا په دې منطقه کې وي او هغه داعش طرف ته لاړ نه شي، دا به بیا یو ستونزه د افغان طالبانو لپاره هم وي او په دې وجه دوانو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتیږي او پای کې کموالی نه راځي.
د یادونې وړ ده چې د تیرو سمو درسه دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو نه پس پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو ویستل هم پیل کړی دي او وایي چې دا د پاکستان د امنیت او اقتصاد لپاره ضروری دي. د پاکستان د داخله وزارت د یو بیان تر مخه په تیرو دوه میاشتو کې تر څلورو لکو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ کو اوس راځو یو بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار دکاندارانو یو ځل بیا له حکومت د خپلو ړنګو شوو دکانونو کاروبارونو د معاوضې غوښتنه کړې. دوی وایي حکومتي چارواکي ورسره ژمنې وکړي خو بیا یې نه پوره کوي. دا بله سال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو او ترهګرو بریدونو کې یو خوا خلکو ته ځاني تاوانونه اړولي نو بل خوا یې د دوی اقتصادي او کاروباري ژوند هم اغېزمن کړی. دغه راز چارواکي بیا وایي چې په تیرو کلونو کې حکومت څه د پاسه 2000 دکاندارانو ته معاوضې ورکړي او چې کله پانګې ورشي نو نورو ته به یې هم ورکړي. تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتې دي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د شویو تاوانونو معاوضې ورکړي. دوی په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره په سیمه کې یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړې دي. کاروباریان وایي چې وفاقي حکومت لخوا صوبایي حکومت ته د دوی د معاوضو یو نیم ارب روپۍ راغلي خو دوی ته لا هم نه ویشل کیږي. د میرامشاه بازار د سوداګرانو کمیټې یو مشر ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنې کوي خو پوره کوي یې نه. که ورته راغلی معاوضې نه ورکوي نو ورته د ښکار ووایي.
شپږ میاشتې ښیي چې څه یو نیم ارب روپۍ منظر شوي دي او کله وایي چې وفاق نه صوبې ته نه درشي، کله صوبې نه بیا وایي چې د ډي سي اکاونټ ته نه درشي. خو موږ یې په دا نه پوهېږي چې دا یې مقصد څه ده. روزانه اس بیا ویریفیکیشن د مختلف ډیپارټمنټ ولا اس موږ ته دا پته نه لګي چې دا د ویریفیکیشن او دا د یو ویریفیکیشن د پوسه د فی ډي ایم ولا کوشای کو بیا بیا د ډي سي اکاونټ نه غلا ژل شي. د ډي سي ولا چې څا ورنه پیری دي هغه ته وایي چې بای جان دا غوې د فرسي مالک مکانو او ویریفیکیشن یې دوه درې ورځې وکړلو اس مالک مکان ته ګنټي وکړو یا په اسلام آباد وي یا په پېښور وي. او بس چې حکومت دا خبره کړې وای چې بس نه در کوي ما غوړی بس موږ خاموشونه نو سوای.
نمیرام شاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بلغړی هم شادولاو وویل چې د قرضو لاندې دي. بازار یې ړنګ شو، خپلې ورته منظورې شوې معاوضې نه ورکوي. حکومت تل ورته نن سبا کوي.
په ضرب غضب اپریشن شه د تجارتونو نقصان شوی او اغا سلسله د نن ورځې پر روانه دو میش تک کله وی چې ویریفیکیشن به کوي کلا یو بنا کو خو بیا موجوده او تم یشت شي چې د میش په ریلیز شوې دي. او میش د موجوده نگران وزیر الله چیف سیکرټری ډیپټی کمشنر صاحب نا دا مطالبه دو چې دا د کندور ډیر مظلوم دا د قرضه شکار دا د پیسې دا زر نظر.
د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بے کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي. خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدي بیا مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوی توانونه ورکړي ول. د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورغلي چې څه د پاسه 6000 دوکانداران دي. خو د هغې لپاره د متاثره کسانو د تصدیق عمل روان دی. تمه کړي چې صوبایي حکومت به زر دغه پیسې ورته جاري کړي. څنګه هم چې د معاوضو پیسې اکاونټ ته ورشي نوویش یې پیلوي. د میرام شاه بازار اغېزمن دکانداران وایي چې نیمایي دکاندارانو پیسې اخیستې او نیمایي خلک لا هم پاتې دي چې د کالونو انتظار وروسته هم ورته خپلې معاوضې نه دي ورکړل شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګستی وخت شوې شپږ نیمې بجې. تاسو سره سات مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په سند کې د ملت پالو مذهبي ګوندونو مشران وایي پولیس او ځای انتظامی د پښتنو د زورونې خلاف د دوی د پښتون قومي جرګې مخه نیولې. د جرګې مشرانو د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشالې ډوته ټاکل شوې وه چې جرګه د حیدرآباد په یوه ودانۍ کې وشي. د دوی په وینا د دې لپاره یې له مرستیال کمیشنر اجازه هم اخیستې وه، خو بیا هم پولیسو پر عین وخت جرګې ته نه دي پرېښي. د حیدرآباد ډیویژن مرستیال کمیشنر سید خالد حیدر شاه مشالې ډوته تایید کړه چې د جرګې اجازه مخکې ورکړل شوې وه، خو د امنیتي ادارو لخوا د امنیتي اندېښنو له امله د جرګې د نه کېدو پرېکړه وشوه. پیښور هایکورټ هغه یو سل افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډ په نامه د پاکستانی شناختی کارډ ورکولو امر کړی چې له پاکستانی ښځو سره یې ودونه کړي. د خبر د افغان کډوالو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشالې ته وکړه. خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا نېشنل امن پارټۍ په نوم د نوی ګوند اعلان کړی. نوموړي دا اعلان د دسمبر پر دویمه په کلا سیف الله کې د پښتنو د ملي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي د 50م کلین مانځلو غونډې ته په وینا کې وکړ. او پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې پر خپله خاوره د دوی په وینا د ترهګرو ډلو د فعالیت پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ولسي خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې هغه وسله وال ډلې په افغانستان کې له خوندي په تنظیم څخه فعالیتونه کوي چې پاکستان ورباندې اندېښنه لري. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. خبرونه مو له مشال رادیو ورنل تاسو زمک خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. اوریدونکو په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د غراز تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په غزه کې د اوربان تر ماتې دو وروسته د اسرایلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دا جګړه د لبنان لور ته هم پراخه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
پر غزه نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرایل سخت بمباري روانه ده. د سبان دی وی اونې تر اوربان ماتې دو وروسته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني اسرائیل د اوربان په ماتېدو ملامت کړي او اسرائیل حماس پړګني. د اسرائیل د نصار ډیر بریتونه په خان یونس سیمه کې چې د غزې په جنوب کې ده متمرکز دي. اسرائیل وای چې په دې سیمه کې دوی د حماس 50 وسوال په نقشه کړی دي او پر هغوی د هوا، ځمکه او سمندر لخوا ډزې کوي. اسرائیلي ځواکونو په دې سیمه کې یو ورځ مخکې د هوا له لارې پاڼې وغورځولې او په هغو کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د جمعې ورځې تر ناوخته پورې دا سیمه پرېښتې. د ملګرو ملتونو په وینا داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې له دې سیمې ډېر خلک وتلي وي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي چې له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. رویټرز څنګه خبر ورکوي چې بل لور ته نن د اسرائیل لبنان پر کرشه د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې یو تنه وشل شوې دي، خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي چې کله او چیرته. د لبنان د دولتي اژانس راپور لمخې د جمعې په ورځ په جنوبي لبنان کې درې تنه د اسرائیلي ځواکونو د ډزو پر مهال وشل شوې دي. حزب الله ویلي دي چې په دې دریو کې دوه تنه د دوی کسان دي. حزب الله دا هم ویلي دي چې د اسرایلي ځواکونو په مرکزونو یې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرایلي پوځیان وایي چې د هاوان دوی مرمۍ د لبنان له لوري د شومیرا په سیمه کې په یوه تش ځای کې لګېدلې دي چې د دې په ځواب کې د لبنان په جنوبي برخو ډزې کړې دي.
مشال ډیو ته وګورئ تاسې د اسرایل او دغه سي د حماس د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې او په غزه کې روان حالات په اړه د احمد شیبر راپور اورید.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوونکو د خبر پختونخوا په خبر ضلع کې عامو خدماتو ته د رسایي کمیشن ضلعي کمیټې په غونډه کې د ټولو سرکاري ادارو افسرانو د خپلې کارکردګۍ او خدماتو په اړه تفصیل ورکړ. د کمیشن د قانون لاندې ضروري ده چې په هر ضلع کې د سرکاري ادارو متعلقه افسران په وخت او ولسته خدمتونه ورکړي. خو بیا د خیبر ځینې اوسیدونکو وایي په دفترونو کې کارونو کې اوس هم ډیر وخت لګي او په اسانه نه کیږي او دی وی باید چې دیتا سم پاملرنه وشي. تفصیل د مشالې خبریال فرهاد شینوریا کوي.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر له دفتره د دسمبر په لومړۍ نیټه خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې هلته رایټ ټو پبلک سرویسز کمیشن یا عامه خدماتو ته د رسایي ضلع کمیټې میاشتنۍ غونډه شوې او په دې کې ټولو ولسي ادارو افسرانو د خدماتو ورکولو په اړه د خپلې کارکردګۍ رپورټونه وړاندې کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې غونډه کې شریک عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن چارواکو چولستی په ریوینیو زمکو د ریکارډ دفتر ایکسایز اینڈ ټیکسیشن یعنی محصول و مالیه بلدیاتو او ټیمه یا خاروالی په دفترونو کې د سرکاري چارواکو په کار باندې نظر ساتي او سرک په تانو کې پولیسو لخوا په وخت د دوی اف آی آر څوک نه لیکي او یا هم د دوی اسناد ورته څوک په مقرر شوی وخت نه جوړوي نو په کار ده چې شکایت ورته جمع کړل شي چې د اغه چارواکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. د خیبر ضلع د باډي یو ویل چیرمن جاوید خان پر د مشال ریډیو ته وایي چې هلته په سرکاري دفترونو کې وس هم په اسانه د چا کارونه نه کیږي
چې د ټی ایم ای نه کومه نقشه د ځمکه د کور یا د دکان په سبب پاغه کې ډېر مشکلات دي پبلک ته. اصلي هیل احساس جوړوي دومره په تکلیف جوړیږي چې په میاشتو میاشتو یو بر سرٹیفیکیٹ بڑے تحصیل کے چتر جڑوے تقریبا میاش 35 ورځې دیر کوي. دس نکاح نامہ ڈیتھ سرٹیفیکیٹ اور دو نور کاغذی کاروائی کے ڈیر زیات مشکلات تھی. نور آسے دووے کول خا خبر نرو پا گرونڈ بنے کور کول پکور دی دومره مشکلات جوړ کی چیز خلکو نہ الٹا دے پیسو وقت ڈیمانڈ ہوم کی گی اور دغه سرا سرا چی کم دے تیرو دے کویلے لیزون دی پاغا کے ہوم ڈیر مشکلاتی خلکو تا آغا لیزونا دا سپا آسانا نویر کبی.
پا خیبر ضلع کی کانون پوخ ایڈوکیٹ فرهاد پریده وای چې د دغه کمیشن قوانینو په اړه لومړی په خلکو کې پوهه پیدا کول ضروری دي.
ټولو ناول دي ته د اویرنس ضرورت دی چې پبلک اویرنس کمپین دی او په مؤثر انداز کې وچلی نو دوی صرف افارمیلیټیز پوره کوي او ځل نیمه د سټاف راغلو مونږ سره کلاس کومک کړی و دوی هلته چې په دفترو کې څومره خلک وزي نه وزي ونه هغې ته هم دا پته نشته چې دا داسې څه فورم شته دی او زمونږ داسې څه آواز اورېدی شي. خو دا ده چې خبره خو ښه د دې میټینګونو تر حد هم خبرې ښې کېږي خو په فیلډ کې د دې اثرات تر اوسه پورې نه ښکاري او نه چا ویلي دي چې څوک ته مستفید شوی دي. البته که دو کچر ته کمپلینټ لاړ شي نو په هغې باندې صرف اثر زنشت پر ریمایندر هغه افسران چې دی هغه متعلقه سټاف ته متعلقه افسر ته هغه ریمایندر صرف ورکړي نور څه داسې کاروایي هم نه ده شوې چې مونږ لیدلي چې او په دې باندې څه مؤثره کاروایي هم کېږي د چا د غفلت توجه.
2014 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د هغه وخت صوبائی حکومت د خیبر پختونخوا په بندوبستی ضلعو کې د رائټ ټو پبلک سرویسز کمیشن ایکټ یا عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن لپاره قانوني مسوده منظوره کړې وه او چې کله 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو قبایلي ضلعو ته هم د دغې کمیشن قوانین ور وغځېدل. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږستي اوریدونکو په داسې حال کې چې د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې یو زده کوونکی د میډیکل کالج د داخلي لپاره په شوي ازموینه کې تر ناکامۍ وروسته ځان وژلی دی. ډاکټرانو د تعلیم د چارو پوهان وایي چې په ټولنه کې سماجی تفریق او د ذهني صحت ستونزې د خودکشي د مخ په زیاتېدونکو پیښو سبب ګرځي. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر داسې پیښې شوې چېرته چې زده کوونکو کالجونو لپاره د داخلو په امتحانونو کې د کمو نمبرو یا ناکامۍ له کبله د خپل ژوند خاتمه کړي. پړه نور تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې.
د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون په یو هاسټل کې د نومبر په 9 د پړه چنار سره تړاو لرونکي یو طالب علم مبشر علي د میډیکل کالج د داخلې لپاره په شوي امتحان کې د کمو نمبرو اخستو له کبله د خپل ژوند خاتمه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشالیډو سره په خبرو کې د اسلامي کالج پوهنتون ویان علي هوتی ویل چې مبشر د پوهنتون د زوالوجي د څانګې طالب علم او په دریم ځل د میډیکل کالج لپاره شوی آزموینه کې ناکامه شوی وو. نو موري زیاته کړه
د ایم ډی کی ټیسټ د درې پیرې ورکړو. یو پیر چې دی پاتې شوی وو, په دویمه پیر پوسپون شوی وو, په درېمه ورځ باندې چې د کوم کی رااله دا هغه نو د هغه نه پس چې دی ماشوم په هاسټل کې نشي والا ګولې خوړلې دي چې کم چې دا هغه په جیب کې هم هغه ټایم کې پرتې. بیا څه دا هاسټل چې څومره سټاپ دی نو هغه چې دی بیا دی اسپیټال ته وړل دي. د فیملی خبر کړی دا لاغه ملګری دا وایي چې دا هلک کې داسې کیس کیس مسله نه او مطلب سده سي ته د ډیپریشن ښکار داسې سيزونه پکې موږ نو لیدلې.
دا په داسې حال کې دا چې لدی وړاندې هم په امتحانونو کې د ناکامۍ له کبله یو شمېر جنکو او هلکانو خپل ژوند اخیسته دي. په اسلام آباد کې د روحي رنځونو متخصص ډاکټر فضل الرحمن وایي چې په ټولنه کې د ماشومانو او ځوان کل ذهني صحت ته ډېر پام نه کیږي. د کورنۍ ډېر فشاري ور باندې ځنې په نشو اخته شي او ځنې د ذهني صحت ستونزې لري او چې لږ خفګان ور باندې راشي نو دغه انتهایی ګام پورته کی.
په زراو کسان په دا ټیسټ کې حصہ اخیست, لیکن خودکشیانو سو کسانو کې دغه دا مطلب دی چې کېدای سي هغه کې نور هم ریسک فیکټرز او ډیپریشن په هغه کې کېدلای سي. دا هغه مخ کې ذهني حالت څنګه وو د سره دارنګ دوایانې دارنګ شان ته آسانه طریقې لته سره پرتې وي او پرسنالیټي هم دارنګ جذباتي پرسنالیټي وه او امید دوری غټ جوړ کړی وي سي. بس کدا کارو کما میډیکل ټیسټ کلیر کی نو زما ځوان د دغه بغیر زما ځوان نسته. نو هغه سی کله بیا د رنګ ناکام سی بیا د خلک خپل ځمن ختمې دو پر خو ولاړ سی.
کارپوهان وایي چې باید په تعلیمي ادارو کې د روزګار او زده کړو په اړه د لارښوونې څانګې پرانستل شي او په نصاب کې داسې اصلاحات وشي چې په زده کوونکو فشار کم شي او هغوی خپل خوبونه رښتیا کولی شي. په دغه اړه د تعلیم نوموړی مبارز او شنونکي ضیاءالدین یوسفزی وایي چې په تعلیمي نظام کې د ژوند سره د مینې زده کړه نه ورکول کیږي او د طبقاتي ټولنې له کبله هر زده کوونکی دا فکر کوي چې که ډاکټر یا انجینیر جوړ شي نو ډېرې پیسې به هم وګټي او خلک به عزت هم کوي. د نوموړي په خبره دا یو بې ځایه خبره ده او باید ټولنه او حکومت ور باندې غور وکړي چې موږ خپل نوي نسلونه کم لور ته روان کړی دي.
یو طبقاتی نظام دے په دې شکل کې سماجی طبقاتی نظام چې کوم دی ماشوم کې د ډیر لوکوالي نم دا خبره چولی چې کته ډاکټر نو ته یقینا غټ سړی, کته انجینیر ته ډیر لوی انسان, خو کته استاد نو بیا ته هیڅ شی نه, یا کلرک نو هیڅ شی نه. چونکی مونږه په یو پدر سرانا پدر سری معاشرو کې ژوند کوو, مجموعي طور زوی چې کوم دی د اوم د پلار د پاره یو قسم ملکیت وی. خبره دادا چې تر سو پوری زمونږه دا تصوري چې دا بچي زما ملکیت ته دغه لپاره به خوب زوینه ما دغه پیشي انتخاب به زکوما نو تر هغه پورې به دا مسله راځي.
دا یادونه وردا چې روان کال د خیبر میډیکل یونیورسيټي د سوري لاندې د صوبې په میډیکل کالجونو کې د داخلي لپاره سلور ډیر زره هلکانو او جنکو برخه خسته و, خو ولې په سرکاري او شخصي میډیکل کالجونو کې د چوکۍ او ټولش میرا 3200 او لستا.
خبر کا دہ ہر زیوی, حالات کا ہر ڈولوی, مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شی
اردن کو نن د پښتنو د یو وتلی مبارز عبدالسمد خان اڅکزي پندوستم تلین دی. نوموړي د پاکستان له جوړېدو مخکې او بیا وروسته د پښتنو په ملي او سیاسي مبارزه کې ځانګړی رول لوبولی وو. هغه په بیلابیلو وختونو کې د سرکار لخوا شاوخوا دیرش کاله په زندان کې هم تیر کړی وو او خپلې زیاتره زده کړې هم هلته کړې وې. عبدالصمد خان چغزی پر دې سربیره د پښتنو ادب او صحافت په ډګر کې هم فعال رول لوبولې او یو شمېر کتابونه یې لیکلي او ژباړلې دي. د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمي کلونه مخکې د نوموړي پر ژوند او مبارزه راپور جوړ کړی چې تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت وموندې، د 1908 میلادي کال د جولای پر 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې وزېږېد. کوي خواته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکۍ لپاره په مبارزه کې تیر کړی، نو بلې خواته د پښتو ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. خان عبدالصمد خان اڅکزی په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړي، خو د ژوند څه کم درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي او خپلې زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړي. په کوټه کې میشت د سیاسي علومو ښوونکی او پر خان شهید باندې د یو شمېر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغني خان غنو وایي چې خان شهید په سهیلي پښتونخوا کې لومړی کس و چې په سیاست یې پیل وکړي.
لومړی سړی دی چې غشت یې شروع کړی دی، سیاست ته راغلی دی، خپلواکي یې کړې ده. هغه که بلوڅ دی، که پنجابی دی، که هزاره دی، که پښتون دی، په سویلي پښتونخوا کې د ټول د مخه د غشت شروع کړی دی، د سیاست را ایستلی دی. بیا ډېر وروسته بیا د شاګردان راغلي دي، اوس را مختصیم چې د ډېر څوارلس کال هلک و د سیاست کې راغلی. ورې تاریخ خلافت کې د خپل ګلستان کې جلوس را وایستی، په هغه کې بیا دی ونیوی. بیا چې د غازی امان الله خان تاریخ شروع شو، د سکال ده پاره کې د غنیمه نخان په لوي کې د دې ترکانو د خلافت په اړه د سیاست کاوی. بیا د خپل پښتنو په اړه کې دا وکتل چې دا پښتو د پښتنو حالت داسې خراب دی، پښتو نشته، د دې لپاره کار وکړي او دغه سرکار دغه کاوی.
د سیاست ترڅنګ خان عبدالصمد خان اڅکزی د خپل دور یو تکړه ژورنالیست وو او په 1915 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړی. د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچه کولو او پښتو ته د یو شمېر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډېره میړانه ترسره کړه. د اسلام د سپېڅلي کتاب قرآن مجید او نور یو شمېر کتابونو ژباړي نوموړي په زندان کې وکړې. په دې اړه پروفیسر عبدالغني خان غنو یو ځل بیا:
انګریز دی وچ ودرا وی چې ته پدو باندې کې ویتاړي سکولې پر باندې کې شو دی پر باندې کې تعلیم د نو زده کړې نو کړل په جیل کې په باندې کې بیا دې رانی ورې بیا میډلو کې بیا میټریک وکړي د انګلیس سره بیا ایفیې وکړله بی اے وکړله بیا پښتو فاضل پښتو ادیب بیا منشي فاضل فارسي منشي ادیب هغه یې وکړي بیا پښتو لیکته وکړي بیا د قرآن شریف ژباړه وکړله د ابوکلام آزاد د قرآن شریف بیا د سیرت النبي د شبلي نعماني هغه یې پښتو کې د امام غزالي کیمیا سعادت یې پښتو کې د سادی ګلستان چې دی هغه پښتو منظمه په شاعری کې راوړوي. دا ډېر ګران کار دی، د شاعر نو خو دا رقم شاعري چې ده کړې ده په دې سیمې کې څوک یې نه شوی کولی. یو ګلستان په خپله سادی لوی سړی و، د هغه شاعري لوړه وه. هغه په پښتو کې په ډېر اسانه طریقه سره په شاعري کې راوړلی دي او بیا خپل ژوند پیښ ده کړی دي، بیا لیکدود ده کړی دي، بیا د سلګونه خطونه په پښتو کې خلکو ته ښودلي دي.
د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی پلار او نیکګانو هم د خپلې خاورې لپاره مبارزه کړې وه او ملي روحیه یې په کورنۍ کې ژوندۍ وه. تر خپلې زوکړې وروسته د هغه وخت حالاتو نوموړي دې ته وهڅوي چې په ملي مبارزه لاس پورې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د خان شهید ملګری عبدالرحیم مندوخیل وایي چې د خان شهید د ژوند مرام د خپلې خاورې ازادي او مساوات وه.
دی یعنی پیدا شو هغه حالات، بلکې په دغه دوران کې بیا سړي دا خاوره نیول شوی وه، نو دی له هغه حالاتو څخه متاثر و او باقاعده د خپل سیاست روان کړ. سیاست چې کوم د کاوه هغه کې د ده څه هدفونه وو. د ده لوی هدف و د خپلې خاورې ازادي، خپلواکي، او بیا په دې خاوره کې هم برابري، مساوات، دا د ده د ژوند ګوا مشن و.
په 1948 میلادي کال کې د انګریز تر وتلو او هند او پاکستان ته د خپلواکۍ ورکولو وروسته هم خان شهید خپلې ملي مبارزې ته دوام ورکړي او له کور څخه لري د پښتني احساس د راژوندي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. نوموړي د پاکستان په بند کې هم یو شمېر کلونه تیر کړه. د خان شهید کشر زوی ډاکټر حامد خان اڅکزی وایي چې کله دی وزېږېدی نو پلار یې په بند کې وو او ډېر لږ وخت یې له خپل پلار سره تیر کړی دی.
موږ د سره ګسره وخت تیر کړی نه دی. په یوه معنا زه په 1940 کې پیدا شوم، دی په جیل کې. نو زه لوی هلکوم، په سن 45 کې دی د جیل را خلاص. نو موږ بابا نه پېژند دی چې څومره تیر شو مو پېژندی. نو بیا زه په څلورم جماعت کې وم، په 1958 په مارشلای کې د ایوب خان بیا سمري ملټري کوډ 14 کاله سزا کوي. څلور کاله موږ نه ده سره. بیا چې دا 10 کاله جیل د تیر کړي، نو زه لوی سړی وم، ایف ایس سي مې کړی وه د ډاکټرۍ په تکل وم. نو بیا د جیل را خلاص شو پر 26 اپریل، بیا پر 19 مې بېرته ونیو. نو زه چې بیا میډیکل کالج ته تلم په 1980 کې، نو په 1980 په اخره کې موږ ده سره په جیل کې خدای پامانی وکړه.
خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی خپل ژوند د پښتنو د خپلواکۍ، یووالي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره ځانګړی کړی وو. د 1993 کال د دسمبر پر 2 نیټه د کوټې په سید جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر 4 بجې ها وخت نامعلومه کسانو د دوه کور ته دوه بمونه وروغورځول، کله چې دی بده وو. همدغه د ده د ژوند وروستۍ شپه سوه. خو د سیاست، صحافت او پښتو ژبې او ادب په ډګر کې چې نوموړي کوم کارونه ترسره کړي دي، هغوی اوس هم د ده نوم ژوندی ساتلی دی.
مشال رادیو ته غوږیستی مشال زمي تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د عبدالسمد خان اڅکزی کم چې د پښتنو ملي اتل دی، د هغه د ژوند او سیاست پر اړه تاسو ته په دغه راپور کې معلومات درکړل. نن د هغوی 50 اتلین مانځل کیږي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوردونکو د کوزو جنوبي وزیرستان انګور اډي سیمې اوسیدونکي له تیرو 6 ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پرله ته دوام ورکړی. احتجاج کوونکو د انګور اډي مرکزي لار د تګ راتګ لپاره تړلې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په انګور اډا سره د لار د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط ختم کړي، په سیمه کې د تعلیم، صحت او نورو بنیادي اسانتیاوې دي ورکړل شي. د پرلت ګډونوالو مشالې ورته وویل چې په پوله تګ راتګ کې ډېرو ستونزو سره مخ دي. بلخوا ځایي انتظامی چارواکي وایي د سیمې اوسیدونکو د غوښتنو پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل اشتیاق مسجد راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی یو احتجاجي درنې یو مشر موهب وزیر د احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
دا پرمت شروع کړی دی، 6 ورځې وشوې. خو د نشته چې نه مطالبات دي، قانوني دي، آئینی دي. نن د جمهور رئیس واک په درګاه د خلک راوتلی دی. یوه ریلي مو هوا کړه په انګور اډا باندې، هغه د صحت په حواله سره دي، هغه د ایجوکیشن په حواله سره دي، هغه د نیټ د بجلۍ په حواله سره دي. دلته مکانی خلک د روزګار او د ژوند د بنیادي سهولیت نه ونه کې برابر دي. او بنیادي چې د مشکی غټ پاینټ دی، هغه د ویزې د پاسپورټ مسله دو چې دا نش په ډېر لاین باندې پدار جی کر باندې نش دا نه مانی.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر سید محمد ویایي چې د 6 ورځې نه د انګور اډا اوسیدونکي په احتجاجي درنقشې پلاتۍ وهلې دي، خو د انتظامیه چارواکي کی د دوی غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درنیکښې نوس د انګور اډا سیمې دوه نورې اوسیدونکي خبرې هم ور وایي.
مقبل وزیر دے قومی کمیٹی مشاری عبدالطاہ چکی مش پر لچے کی کرائی دے نن سلم مرض دے پزور مش بند کرائی دے او چکیم چند میں نے نہیں آجی درہ پایا کشتا بولو پیٹ سارا نکل خال ہم بریش آئی دے نور مجار سے بند کری دی دلتا تاکیم خال چرائی دے پر جز سخت تکلیف تا ہے او جویش تاوی تا پا
سره یو حکومتي کارتم نه دی دفتر جواب شوی
یمو خپل نوم نورالی دی انګور اډه مشکل دا غدا چې وطلات مطلبي میز نه غوري او پاسپورت اویزه نه مانی چې اسپاتال دی او سیګنال دی او سکولینا دی او کالجینا دی او پدا کې ور سره پانډی کې دا د بارډر بندې تنگاول او اورډر سره مشکلات سره مخامخ
مشال ریډیو چې د انګور اډه احتجاجي درنه غوښتنه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
خراب پوزیشن
احتجاجی درنے مشہوروں نے دا ہم اویل چدویو پہ احتجاجی درناک ترغی وقت پورا پلاتی واہلی وی چتر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتن مانلی نوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اردن کو سرزو یو بلی موضوع تھا متحدہ عرب امارات لتیر سے مودی رہی سید پاکستان زنو خارون سیدن کو تھا پا ویزو ور کولو بندیز لگولی پا پاکستان و متحدہ عرب امارات کی دا کرکون کو ٹریول ایجنٹ ہم تر مخد مختلف وجوہات ول عمل دا ویزو ور کولو لڑائی دا پاکستان پا زنو خارون کی دا عرضی وخل پارا بند شوی متحدہ عرب امارات زیادتر دا خبر پختخوا دا مختلف سیمو سخا خلق دا مزدوری لپارا زی تفصیل دا شبیر رمضان پا دی راپور کی
دا خیبر پختونخوا او قبائلی ضلعو گن شمیر خلق دبئی شارجہ او د متحدہ عرب امارات نو ریاستونو کی دڑے روخت راسی مزدورے او روزگارو نہ کوی او اس هم گن شمیر خلق چیز زیاتره پاکستانان وی د خ معاش او روزگار پتکل دغه هیوادونو مخه کوی خود تیر سه مدیر راسی دا خیبر پختونخوا یو شمیر سیمونه مزدورے او روزگار ل تون کی وای چې متحدہ اماراتو ویزه ورته نه لگی او ٹریول ایجنٹان ورته وای چې پاکستان زین خارون اوسیدونکو لپاره ویزه دا وخت بند شوی دی دا نوخار په بوسیمی محمد حسین چې دلته دکانداری کوله ولې سمودهره سه دوبۍ ته د تلو په حسه دی وای چې دلته د ګرانې لوجې روزګار کې گزاره ګرانه وا نو پیسې په قرضدار راغونډ کړې دکان یې ختم کړو خو ویزه ورته نه لګېدلې او ورته پته مده
اوس دکان خو مازی نه وساغم ختم کړو نو دکانم ختم کړو هغه څه پیسې شو سیار دوست نم قرض پور راغونډ کړو ځان نم لغه خپل یو کو بس را باندې ویزې بند شي الته مې مار
پاکستانی ٹریول ایجنٹ عبدالحادی وائی چې تعلیم یافتہ او د تون ڈگری لرون کتا دوم رستون جا نوی خو بغیر تعلیم یا کم تعلیم افتا خلق کم چی مزدورو لزی دا غوی ویزی نن سبا بند دی او اسباب یہ پا پاکستان کی ددوی دا پولیس ریکارڈ بیا حلتا پا اماراتو کی دا غزی پا حکومتونو پا ٹولنوز رسنو نوک کول او دا زن کسانو لخوا خیر غختل یا سوال کول وی
چونکہ اوفیشل اعلان نی دا غنی نو پا مونگ ویلیم نیشو کنم نو پا دی وجبان نی چی کم دنو مونگ تا ویلو کی لیک مشکل ای خوچ لکا دا چاکاری اگر تب مونگ حکمرانان دی پدی باندی کریٹیسزم زیاد کی گی دا پاکستانیانو دا طرفا پا سوشل میڈیا باندی اسپیشلی دا فلسطین اسرائیل جنگ نا پس
پا پی خبر کے دا فائیو سٹار ٹریول ایجنسی مشر فضل اللہ خان چی دا صبح نور ضلعو کی هم دفتر لری او خلق بیلابیلو هیوادونو ته لیگی مشال لیڑو ته پدی باب لوای
کم سٹی بنشوی دی پاکستان کی جدا کسان بدل سٹی نه ناراضی نو پاگی کی دا شامل دی ډیر غازی خان د جی ډیرا اسماعیل خان دی، خوشاب دی، پاڑا چینار دی، شیخاپور دا، او قصور، لڑکانا، مظفر آباد، خوشاب، کوئٹا، اٹک، بل پخی ویزی افیشلی دوی نا مکمل بند کری دی، او سنگ چی دوی دا ویزی بنگلہ دیش دا پارا پا 2010 کے بند کری ویزی یو ای والا، نو اغم افیشل بند نوی اس اعلان ندی شوی، او دوی ارضی طور پر بند کری وی، نو پا دی وجہ چی نو اس دا پاکستان دا پارا عمدہ بی او بین کری دی دا ویزر دا پارا جی.
دا مشال ریڈیو زنی اوریدون کو او فیس بک پانا کتون کو دا ریڈیو پا فیس بک پانا پا دی لکل کلیو چی دا سبی زیترہ بی وزلہ او بی روزگار زونان متحدہ عرب امارات و پشمول نورو بہر ملکونو تا روزگارونو او مزدورو لپارازی ولین سبا ورطا اغرط استونزا دا ویزی دا کنسلی دو یا مسترد کے دو را پی خدا. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پی خور.
دا مشال ریڈیو
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.